بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازګرانې خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډه ګډه ګډه سلامونه وبنه. دوستانو نن د نه یا سه شنبه ورځ د یو زرو څلور سبا لومړی هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې یو درشمه نیټه ده چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د ذلقعدې د میاشتې له یوویشتمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د جون هم له یوویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کېږي. له خبرونو وروسته بیا یوه سیاسي تبصره اوریدلی شي چې د کډوالو د کړکېچ په پراختیا کې د امریکا په ویجاړونکي رول د ایران د کورنیو چارو وزیر د ټینګار تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې خوشبوي پروګرام اوریدلی شي او بیا هم درته ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وړاندې کی چې دا دې وروسته هم د بے نقابه امریکا اونیس پروګرام اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ دا یو ساته مازیګرانه خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایت درخت چې تاسو پر درنې او سیمه تازه خبرونه سیاسي تبصره او نور ډیر جالب مطالب لوستل شي. ایزانو یو لنډه دمه کو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام کړی د مهال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای وفرمایل د دښمن پروګرام د ایمان او هیلې کمزوري کول دي. سردار سلامی وای چې سیاهونستی ټولنه په زوړتیا ده. د افغانستان لا ټولو کډوالو کابو 15% په ایران کې ژوند کوي او ملګرو ملتونو دوه طالب چارواکي ممنول سفر کړل. اوسم بشپړ خبرونه، د رهبری ستر مقام وفرمایل د دښمن پروګرام د ایمان او هیلې کمزوري کول دي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د قبایلو د شهیدانو د کانګری لا چاروالو سره په کتنه کې چې د څوار لسوا لومړی هجری لمریز کال د غبرګولی په 22 نیټه تر سره شي. نن سهار د چار محل بختیاری ولایت په شهر کورت کې د غونډې تر سره کولو په ځی کې خبره شوه. و فرمایل د دښمن پروګرام د ایمان او هیلې کمزوري کول او د مسؤلانو د کار نبلتیا او بندون القا کول دي. د رهبری ستر مقام په دغه کتنه کې د هیواد د زیرمې په توګه له قبایلو د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تعبیر ته په اشاره سره د دغه غونډې تر سره کول له قبایلو سره د خلکو د بلتیا او پام لپاره مناسب فرصت وباله. وی فرمایل نن د ایران او اسلام د بدغواړو تاکیا په نرم جنگ ده. په دې اساس د قبایلو په شمول د ملت درستې پرګنې کلتوري تولیداتو او چارو ته اړتیا لري. البته د فلم او کتاب د تولید په شان په کلتوري کار کې باید بازخورد او د تولیداتو اغېز ته پام او اندازه معلومه شي. د رهبری ستر مقام په تیرو دریو پیړیو کې د پردیو د ډیرو هلو ځلو په وړاندې د قبایلو مقاومت ته په اشاره سره وفرمایل د دغو هلو ځلو هدف له هیواد سره خیانت ته د قبایلو مجبورول او د ویشلو او داخلي جنگ په شان اقدامات وو چې هیڅکله پکې بریالي نشول. په دې اساس د ایران قبایل د ملت په ډیرو وفادارو پرګنو کې راځي. دوی د انقلاب او سپیسلي دفاع په پړاو کې د قبایلو سرشیندنه د هغو د وفاداري و بلا جلوه و بللا و جوته کړه. اصلي عامل وحدت، پرمختګ او د قبایلو په شمول د خلکو لزانه تیریده د دین عامل بو چې امام خمینی لاغه حیاتی عنصر په استفاده سره انقلاب بریالی کړ او له انقلاب وروسته الله صدام د پردیو قدرتونو او مرتجع حکومتونو د ډیرو ملاتړونو په وړاندې چې غوښتل انقلاب لمنځه یوسي د هیواد د ساتلو سبب شول. دا رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د دینی ایمان هیله او د هیواد راتلونکي ته د خوشبینۍ کمزوري کول د ملت پر ضد د نرم جنگ لا مؤلفو بلل او جوته کړه د بندون او نر راتلونکي القا کول او دا چې مسؤلان هیواد نشي اداره کولی د ایران د بدغواړو په ځنو کارونو کې شامل دي او نن هم څوک چې خلک لا راتلونکي ناهیلي یا د خلکو ایمان کمزوري یا خلک د مسؤلانو پلانونو او هلو ځلو باندې بې باوره یا بدبین کړي که پوهوي او کنا د دښمن په ګټه یې کار کړی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود شهیدانو مهم درس د امید درس وباله او جوته یې کړه. زموږ مبارزان په داسې شرایطو کې د جنگ میدان ته ور داخل شول چې د عادي محاسباتو په اساس بریالیتوب ته هیله نه وه، خو د هغو هیله منونکو مجاهدتونو له امله جنگ د اسلامي ایران په عزت او د تیریګرو په منکوب کیدا سره ختم شو او دا یعنی په ډیرو سختو شرایطو او حالاتو کې هم باید د خدای مرستې او خپل همت ته هیله من اوسو. سردار سلامی ویل چې سیونستی ټولنه په زوړتیا ده. د ایران پریس له راپورټ سره سم د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک عمومي قماندان سردار سلامی نن په شهر کورد کې د ایران د قبایلي ټولنې د 1200 شهیدانو د درنښت په لومړني غونډه کې ویل چې د اسلامي ایران دښمنان په زوړتیا دي او نن د سیونستی سیاسي ټولنې په اړه د خبرونو خپاری ده دغه موضوع ښکاره بیلګه ده. د اسلامي ایران د سپای پاسداران قماندان زیاته کړه امریکا ته هم کتنه وشي چې هیڅ بریالیتوب یې نه دی ترلاسه کړی. سردار سلامی هم درز ویل چې ایران په پیاوړي کېدا دی او اسلامي ایران به په راتلونکي کې د نړۍ په لومړنیو قدرتونو کې او دا حقیقت په جوتی دادی. د افغانستان له ټولو کډوالو کابو 15% په ایران کې ژوند کوي. په کابل کې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې د لمانځنو په مهال د ملګرو ملتو استازو ویلي چې د افغانستان د داخلي بې ځایه شویو او کډوالو کچه په چټکتیا سره له 10.5 میلیونو څخه مخ په بره روانه ده. په دې غونډه کې طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال مولوي محمد ارسلا خروټي ویلي چې 3 میلیونه افغان کډوال په اسلامي ایران، 3 میلیونه په پاکستان او شاوخوا 1 میلیون نور په سیمه ایزو او د نړۍ نورو هیوادونو کې میشتي. هغه په هیواد کې دننه د کورنیو بې ځایه شویو شمیر څه د باندې 3.5 میلیون تنه ښودلې دی. طالب چارواکو له ملګرو ملتو او شتمنو هیوادونو څخه په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پیل او په دې ډول هیواد ته د کډوالو په بیرته ستنیدا کې مرسته غوښتې ده. د ملګرو ملتو د شمیرونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 100 میلیونه وګړي کډوال دي چې افغانستان پکې د 2 میلیون کډوالو له ونډې سره د نړۍ دریم ډیر کډوال لرونکی هیواد دی. د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ په کابل کې په داسې مهال منزل شوې ده چې اوس هم هره ورځ په زرګونه افغانان د بیکاري، بېوزلۍ او د طالبانو د قیوداتو او ځورونو له کبله په غیر قانوني توګه او خطرناکو لارو له هیواده اوځي. ملګرو ملتو د دوه طالب چارواکي ممنوع سفر کړل. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې د طالبانو په دوه چارواکو له دې کبله د بهرنیو سفرونو بندیزونه ولګول چې د انجونو د زده کړو پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي. په دې طالب چارواکو کې یو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی او بل د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید قیل دی. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې د نورو هغو طالب مشرانو د سفرونو په اړه چې مخکې منع شوي وو خو بیا موقتی اجازه ورکړل شوې وه د 3 نورو میاشتو لپاره ورته اجازه تمدید کړه. طالبانو د یادې کمیټې د پریکړې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ملا هبت الله د سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو استازو سره کتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیالله مجاهد ویلی چې لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د صنایعو او قانونو ګډ پلاوي د هیواد په کچه له سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو سره وکتل. د هغه په وینا په دې کتنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور، د چارو ادارې لوی رئیس مولوی احمد جان احمدی او د کندهار والی حاجی محمد یوسف وفا هم حاضر وو. طالب ویان د پنګوالو او صنعتکارانو په حواله وایي چې له ملا عبت الله سره د خصوصي سکتر د پیاوړتیا او شته ستونزې لرې کېدو په موخه هر اړخیز بحث او خبرې اترې وکړي او ډاډې ورکړي چې په خپله پانګه اچونه او صنعت کې به پراخوالی راولي. د طالبانو د ویان په وینا چې لوی مشر سوداګرو ته ویلي چې زموږ اسلامي امارت تل د سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ملاتړ کړی او راتلونکي کې به هم ورته ځانګړي پاملرنه وکړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې مولوی هبت الله له یاد پلاوي څخه غوښتي چې د هېواد اقتصادي خپلواکۍ او پرمختګ په برخه کې رغنده ګامونه واخلي او په هېواد کې دننه پانګه اچونه زیاته کړي چې خلکو ته کاري زمینه برابر شي او هم د هېواد د بیا رغونې په برخه کې پوره هڅې وکړي. د یادولو ده چې طالبانو د دغه ادعا شوي لیدنې خبر د سوداګرو او پانګوالو له خولې نقل کړي او په دې اړه دقیق او جزئیات لا نه دي پړاګه شوي. زمونږ غلا تهران ناوړي. په افغانستان کې له اړمنو افغانانو سره د خوړو نړیوال پروګرام له لوري د مرستو په دوام ټینګار وشو. راپورټونه وایي چې په افغانستان کې له اړمنو افغانانو سره د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د مرستو په دوام ټینګار شوی چې په تیر میاشت کې په نیمروز، غور او لغمان ولایتونو کې څه باندې 200,000 بېوزلو کسانو ته مرستې رسولې دي. د یاد پروګرام لخوا څخه نن ویل شوی چې ملګرو ملتو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بېوزلو او اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو کچا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې یاد سازمان په تیر میلادي کال کې په نیمروز ولایت کې لسل زرا بېوزلو کسانو سره بشري مرستې ترسره کړې چې تازه د نیمروز ولایت د خاشرود په ولسوالۍ کې اړمنو خلکو ته بشري مرستې ورسولې او ویشلې چې ویل کېږي یا د ولسوالۍ د نیمروز یوه لیرې ولسوالۍ ده. څو ورځې وړاندې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مؤسسې لخوا د افغانستان د غور ولایت په لال او سر جنگل ولسوالۍ کې پر وزرا اړمنو کسانو خوراکي توکي ویشلې وو. په نورستان کې په لومړي ځل لسګونو تنه د کمپیوټر لړمحاله زده کړې ترلاسه کړې. زموږ خبریال له ننګرهار راپورټ راکړی. ځای چارواکي وایي چې د زده کړو دا بهیر به تر هغې روان ساتي چې ټول وسي ځوانان له دې ټکنالوژي څخه بلد نشي. د افغانستان د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مشر مولوي محمد خلیف فاتح ویلي چې د کمپیوټر زده کړو د دوره شپږ میاشتنۍ وه چې پکې زده کړه لنده د کمپیوټر اړونده ټولې چارې ورښودل شوې دي. نوموړي ویلي چې د کمپیوټر زده کړو د لنډمهاله پروسه به تر هغې روانه ساتي چې ټول لوستي ځوانان د دې دوو دورو د اړتیا وړ ټکنالوژي سره بلد شوي نه وي. د افغانستان خاریزه د استرالیا د مشرانو جرګې غړي شوه. زمون خبریال وایي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان یوه میرمنه فاطمه پیمان د استرالیا د مشرانو جرګې غړي شوې ده. د استرالیا رسنده ویلي چې او ویشکلنه میرمن فاطمه پیمان د استرالیا په لیدیس کې لپروت سیمز غاز لومړنۍ ستره میرمنه چې د مشرانو جرګې غړي شوې ده. د استرالیا نوی لومړی وزیر انټونی البنیزی په ټویټر پیغام کې مشران جرګې ته د لیبر ګوند غړي فاطمه پیمان د لارې د مونډلو په حق لا مبارکي ورکړې ده. او ورسته خبردار چې په ګردیز کې 15 تنه د قیمتي ډبرو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 15 تنه د قیمتي ډبرو د غیر قانوني استخراج او قاچاق په تور نیول دي. د یاد شوی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې لایادو کسانو څخه 600 کیلوګرامه قیمتي ډبرې هم ترلاسه شوې دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د هویت او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنه مېوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د کډوالو د کڑکیش په پرختیا کې د امریکا په ویجړون کې رول، د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د پناغواړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویل چې دغه ورځ د هغو بې پناه نفوسو چې له جنګ، نخت او نامنې څخه د ویرې دا په دلیل له خپلو کورونو او هیوادونو کډوال شوي او د بشر د تر ټولو ابتدایي ضرورت یعنی د خپل اصلي وطن د ساتلو لپاره له خپل هیواده بل هیواد ته پناه وړي، د اندېښنو، اړتیاو او غوښتنو ته د پام کولو لپاره یو فرصت دی. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې د امریکا رژیم پوځي شتون او نیواک د سیمې د بې ثباتۍ اصلي عامل او د سیمې د ډیرو خلکو د کډوالۍ دا سبب دی، او د تیر کال په بدلونو کې هم د نړۍ عمومي افکار یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا رژیم د امنیت د لمنځه وړلو د اقداماتو کتونکي وو، او لا بوډا، ځوان او ماشوم رانیولي د افغانستان د خلکو د کډوالۍ دا نوي څپه په افغانستان کې د امریکا رژیم د شلو کلونو د نیواک د سپیرو نښو یوه برخه ده. د طالبانو په بیا قدرت ترلاسه کولو او د سولې هغې موافقې سره چې د ټرمپ دولت ورسره په دوحا کې وکړه، د امریکا ولسمشر جو بایډن په مجبوري کې او له کومې بریا ترلاسه کولو پرته دغه نیواګرۍ چې د ویتنام له جنګه بدتره ماته وه ختمه کړه. هغه د 2020 کال تر اګسته د امریکایي عسکرو د وتلو حکم صادر کړ چې البته دغه وتل زیاتره له افغانستانه شرمونکي تیښتې ته ورته و. اوس په افغانستان د طالبانو په سلطې سره چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان د خلکو وضعیت ډیر خراب شوی دی. ملګرو ملتو او ورسره اړوند اورګانونو په ځلونو د افغانستان د غمیزناک اقتصادي، اجتماعي او انساني وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. په مسلمه توګه د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو حالاتو خرابیدا د هغه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د کډوالو د څپې د زیاتیدا، په پولو کې د ناامنۍ د زیاتیدا، د نشو موادو د تولید او قاچاق زیاتیدا، او همدارنګه د ترهګرو ګواښونو د زیاتیدا په شان جدي پایلې لري. په یوه حال کې د طالبانو له بیا قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان ګډوډ حالات د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا ایران په لور د افغان کډوالو د څپې د پراختیا سبب شوې ده. ایران په تیرو څلورو لسیزو کې تل د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر ناراض ویلی چې اسلام ایران تل د دینی او د انقلابی تعلیماتو په پیروي کولو سره له بهرني پناغواړو سره زغم خودلې، او په نړیوالو ټولنو کې هم ټول هیوادونه د پناغواړو اړتیاو ته پام کولو او دغه بشري ضد ښکارندې د کنټرولولو لپاره د اړوند هیوادونو له امنیت سره مرسته کولو ته بلې دي. دا په داسې حال کې چې اسلام ایران په تیرو څلورو لسیزو کې د ګڼ شمېر افغان کډوالو کوربه دی، او حتی د تپلی جنگ په پړاو وروستیو لسیزو ظالمانه بایکاټونو کې هغو میلیونو افغان کډوالو ته د خدماتو غوڅولو ته نه دی حاضر شوی چې په ایران کې په زده کړو، کار او ژوند بوخت دي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه خبرونه اورئ.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شانوینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفصیلي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې هغه حضرت د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه دوه کارونه چې هغه امام په ایران کې وکړل ذکر کوي، چې دا دی د ظالمانه موروثي پاچاهي دستنو نړول او د اسلام په اساس د یو حکومت او نظام ټینګول. په دې هیله چې را سره د اوریدو فرصت ولرئ. ډیر محترم اوریدونکو، هغه حضرت فرمایي زموږ د هیواد په تاریخ کې امام خمینی دوه بې ساري او لوی کارونه وکړل. یو د ظالمانه او موروثي او غیر عاقلانه سلطنت نسکورول چې څو زره کاله مخینه یې درلودله. د غزاړه او رسته ودانۍ چې حکومت باید د داسې انسانانو په لاس کې وي چې په وراثتي توګه له یو بل ته رسیدلی وي، یا په توره او پوځي زور حکومت ته رسیږي او په بیا له یوه نسله بل نسل ته پاتې شي. دا یو غلط او بې منطقه دود دی چې څو زره کاله زموږ په هیواد کې روان وو. حضرت امام خمینی لومړی کار دا وکړ چې دغه غلط ودانۍ ړنګ کړه او د چارو واګې د هیواد خلکو ته وسپارلې. دوهم لوی کار چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه وکړ، د اسلام په اساس د یو حکومت جوړول وو چې دا هم زموږ د هیواد په تاریخ کې او بلکې د اسلام له لومړیو وختونو وروسته تر اوسه په ټول اسلامي تاریخ کې بی مخینی وو. د امام بزرگوار د غلوی جهاد دومره ارزښتمنه میوه درلودله، نو په ځای ده چې وویل شي جاهد فی الله حق جهادی، لکه څنګه چې په قرآن کریم کې راغلی دی وجهدوا فی الله حق جهادی، او لکه څنګه چې د دین د ولیانو په عقل ویل کېږي د غلوی شخصیت هم د جاهد فی الله حق جهادی مستاق دی، او د جهاد حق هغه شان چې او ادا کړی دی. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری شه.
روت پانو ته کتنه
ډیرو محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو بل تازه برخه تازه ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د چهران او کوخ و نو د کابل او ځینو نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو مینوالو، د تهران چاپ ورسپانو په سر کې نن اطلاعات ورسپانه راخلو چې په خپل نننۍ کڼه کې د بیلا بیلو موضوعاتو ترڅنګ په اړومبی مخ لیکلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاندوی سعید خطیب زاده د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د مشر د خبرو په خبرګون کې هغه ته په خطاب سره وویل که کومه پوښتنه او یا شک لري نو باید لسمې لارې یې تعقیب کړي. د اټومي انرژي د نړیوال آژانس مشر رافائل گروسی له العربیا خبری چینل سره په خبرو کې ویلي و چې د نړیوال اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې اترې بندون ته رسیدلې دي. هغه د خپلو وروستیو ادعاګانو په تکرارولو سره ویلي دي د اټومي انرژي نړیوال آژانس هڅه کوي چې په ایران کې د ځینو موجودو حقایقو توضیح ورکړي او دغه آژانس د هغو تخنیکي پوښتنو په باب چې مطرح کړي دي له تهران هیڅ ډول ځواب نه دی ترلاسه کړی. سعید خطیب زاده په خپل اونیز خبری کانفرنس کې د ایران پریس خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو تل زموږ سپارښتنه دا ده چې رافائل گروسی دې د خپلو تخنیکي دندو په چوکاټ کې خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې خطیب زاده زیاته کړې د ایران او اټومي انرژي د نړیوال آژانس ګډه اعلامیه د مارچ په 15مه نیټه په مکتوب ډول تعقیب شوې ده که آژانس بیا هم کومه پوښتنه او ابهام لري نو دغه شان روده مناسبه نه ده. د ایران د خارجه وزارت ویاند روښانه کړې ده د ویانا د خبرو اترو لاره چې تر دې دمه کچ شوې ده د ډیپلوماسۍ اورګاډی هم هغه راز خپل کار ته دوام ورکوي. له کار لنګونو سره سره ایران تل هڅه کړې چې خبرې اترې پر مخ لاړې شي او دا نه وخت د دوو خارجه وزیرانو له لارې امریکا ته منتقل شي او د لارې نقشه یې مشخصه کړې ده که امریکا درست بندیزونه لرې کړي او په چټکۍ سره او د ایران د نه وخت پر اساس عمل وکړي نو موافقه فائنل کیږي. اطلاعات ورځپاڼې همدا شان لیکلي چې د عراق کتائب حزب الله غورزنګ اعلان کړی چې د شهید حاج قاسم سلیمانی او شهید المهندس د ترور په اړه د امریکې د پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو څرګندونې د عراق په امنیتي ادارو کې د ځینو کسانو خیانتونه اشوا کړي او په ډاګه کړل او د یمن د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد الغماری وویل د دفاعي وسلو په وسیله خپل حق حقوق د سعودي ائتلاف څخه اخلو.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې د ځینو نورو مطلبونو تر څنګ د امریکا د اقتصاد د پرزیدو او د اروپایي بحران د او محلي مالی کرکیج په اړه د سی این این فاینانشل تایمز او بلومبرګ خبرداری تر عنوان لاندې یوه مقاله لیکلي چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. کیهان لیکي چې د اوکراین جنگ اغیزې او په ځانګړې توګه پر اقتصاد باندې او د اقتصادي حوزه کې هر ورځ چې تیریږي خپل اثرات لا ښکاره کوي. په داسې حال کې چې تر پرونه پورې ټولو د غذایي موادو او د انرژۍ د بیو د لوړېدو اندېښنې درلودلې خو نن ورځې لویدیز رسندوی لکه سی این این فاینانشل تایمز او بلومبرګ رسندوی د امریکا او اروپا د اقتصاد د پاشل کېدو په اړه خبرې کوي او کابو ټولو امریکا د دغه حالاتو اصلي عامل معرفي کوي چې په خپله د امریکا په دننه کې هم ډیر اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. د امریکا د کار وزارت ویل چې د مصرفونکي د بیې اندازه د تیلو خوراکي موادو او کرایې په شمول د روزنیزو شیانو د بیې لپاره د ټولنې معیار په می میاشت کې 8.6% زیات شوی. دا له 1971 میلادي کال تر اوسه په امریکا کې د ګرانۍ د ودې تر ټولو زیاته اندازه ده. ډیرې ګرانۍ د اکثرو امریکایي کورنیو لپاره سخت مالی دباونه رامنځته کړي او هغو د خپلو روزنیزو خرڅو لپاره ډیرو پیسو ورکولو ته مجبور شوي. په دغه مقاله کې بیا ویل کیږي چې دغه ګرانۍ په تیره بیا د امریکا په کم عاید لرونکو خلکو ډیر دباونه راوستې. په داسې حال کې چې په امریکا کې د تیلو بیه 15 ډالرو ته رسېدلې په واشنگټن ډي سي کې اوسیدونکو لپاره دغه بیه $15 $3.8 ته رسیدلې ده. د ګرانۍ نړیواله زیاتېده همداراز د بایډن او ډیموکرات ګوند لپاره د نومبر د منځ پړاو انتخاباتو په درشل کې به یو سیاسي چلنج هم رامنځته شوي. د یوې نظر غوښتنې په نتیجه دا ښیي چې په امریکا کې د مصرفونکي د ډاډ اندازه خپل تر ټولو ټیټې سویه ته رسیدلې ده. په عین حال کې په امریکا او اروپا کې د ګرانۍ دوامداره زیاتېده په سیاسي وضعیت کې نور حالات هم بدتر کړي. همدغه مسله سبب شوی چې په اروپا او امریکا کې د اقتصادي مهمو مسلې ته زیان ورسوي.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو او لاړ به شو د افغانستان ورځپاڼو ته. په سر کې مسیر ورځپاڼه ګورو. لیکلي چې ازبکستان د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي. د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف رسنیو ته ویلي چې غواړي په افغانستان کې روانې ستونزې حل شي او له همدې عمله په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د یو کانفرنس کوربتوب کوي. نوموړي ویلي چې په دې کانفرنس کې به د سیمې د هیوادونو جګپوړي چارواکي او د نړیوالو ادارو مسؤلین ګډون کوي. افغان لوري ته هم په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړی شوې او ټاکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ورسره مل پلاوی به په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. د افغانستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی او وایي چې دوی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او دغه ډول کانفرنسونه یادې اړیکې پراخولی شي. مسیر ورځپاڼې ویب سایټ په یو بل خبر کې د رویټرز یو رپورټ راخیستی چې وایي په وروستیو ورځو کې د امریکې د پوځ یو جګپوړی پلاوی تاجکستان ته سفر کړی و او هلته له تاجکستاني چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي. د امریکې پوځي جنرال مایکل کوریلا ویلي چې دوی د تاجکستان له امنیتي ادارو مننه کوي چې د افغان پوځ الوتکې ساتلی دي. رویټرز د دغه امریکایي جنرال له قوله لیکلي چې دوی تاجکستان ته د دغو الوتکو د یوې برخې او یا د ټولو الوتکو په سپارلو غور کوي. هغه زیاته کړې دا الوتکې په هیڅ وخت بیرته افغانستان ته ونه سپاري بلکې تاجکستان ته به اجازه ورکړي چې ساتنه وکړي او ګټه ترې پورته کړي. په دغه سفر کې د تاجکستان او امریکا ترمنځ په نورو دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې شوې دي. امریکا داسې مهال دغه پریکړه کوي چې دا الوتکې افغان پوځ ته ورکړل شوې وي، خو د تیر کال په اګست میاشت کې ځینو افغان پیلټانو له ځان سره تاجکستان ته بوتلې او نوي حکومت د بیرته راګرځولو غوښتنه یې سو ځله کړی ده.
عزیزانو، دا هم د کابل 800 ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ سایت کې داسې لیکي: د هیواد وګړي د پاکستان د ویزو په ورکولو کې د دغه هیواد له ناسم چلند څخه شکایت لري. د هغوی په وینا په افغانستان کې د پاکستان سفارت اوسمهال د طالبانو او کمیشن کارانو په ملګرتیا د دغه هیواد ویزې په ډیره لوړه بیه صادروي. د یوه ویزه غوښتونکې وینا په عادي توګه د دغه هیواد د ویزو د ویش بهیر درېدلې او پاکستان خپل ویزې د کمیشن کارانو له لارې په تور بازار کې له 900 تر $1,500 پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د بلندلیک درلودل هم په هغه هیواد کې د یوې بلې سوداګرۍ د رامنځته کېدو لامل شوی.
د تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. له ملتیا مو مننه کوو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
بے نقاب امریکہ
ډیری زخمونو اوریدونکو زموږ سلامونه و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې د بې نقاب امریکا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. لمعمول سره سم لمړی د تیر اونۍ د مهمو بدلونونو خلاصه او بیا په ځینو موضوعګانو کې مفصله رڼا اچوو. هیله ده چې تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
امریکا کې بے مخینه گرانی او د جو بایدن ملامتول په مختلفو خارونو کې د وسلو د کنټرول د سختولو لپاره د زرګونو امریکایانو مظاهره د ګرانې د کنټرولولو په موخه په امریکا کې د سود د اندازې زیاتېدا او د امریکې له ستراتیژیکو زیرمو څخه د اومو تیلو د 45 میلیون بیرلو وړاندې کول د امریکې د تیرې اونۍ مهم بدلونونه وو.
د امریکا د کار وزارت ویل چې د مصرفونکو د بی اندازه د تیلو خوراکي موادو او کرایې په شمول د روزنیزو شیانو د بی لپاره د ټولنې معیار په می میاشت کې 8.6% زیات شوی. دا له 1971 میلادي کال تر اوسه په امریکا کې د ګرانۍ د ودې تر ټولو زیاتې د اندازه ده. ډیر ګرانۍ د اکثرو امریکایي کورنیو لپاره سخت مالی دباونه رامنځته کړي او هغو د خپل روزنیزو خرڅو لپاره ډیرو پیسو ورکولو ته مجبور شوي دي. دغه ګرانۍ په تیره بیا د امریکا په کم عاید لرونکو خلکو ډیر دباونه راوړي دي، په داسې حال کې چې په امریکا کې د تیلو بیه $15 ته رسیدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د اوسیدونکو لپاره دغه بیه $15.43 ته رسیدلې ده. دغو شرایطو ته په پام سره د امریکا ځینو خلکو سیکلونو او نورو ترانسپورتي وسیلو ته مخه کړې ده. د ګرانۍ نړیواله زیاتېده همداراز د بایډن او ډیموکرات ګوند لپاره د نومبر د منځ پړاو انتخاباتو په دوشل کې په یوه سیاسي چلنج بدل شوی. د یوې نظر غوښتنې نتیجه ښیي چې د جون په لومړیو کې چې په امریکا کې د مصرفونکو د ډاډ اندازه خپلې تر ټولو ټیټې سویې ته رسېدلې ده. په عین حال کې په امریکا کې د ګرانۍ دوامداره زیاتېده د بایډن لپاره سیاسي وضعیت بدتره کړې. هم هغه مسله سبب شوې ده چې بایډن په دې زمینه کې غړونې ته مخه کړې او روسیه یې په امریکا کې د ګرانۍ د ګډوډ وضعیت د اصلي تورن په توګه معرفي کړې.
د امریکې ولسمشر په یو خبر پاڼه کې په هیواد کې د بیو او قیمتونو ډېرې زیاتېدا ته په پام سره مدعی شوی چې له ګرانۍ سره مقابله د هغه د حکومت په ړومبېتوب کې ده، خو د بیو زیاتېدا د روسیې د ولسمشر پوتین د اقداماتو نتیجه ده او په مې میاشت کې په امریکې ډېره زیاته اغیزه کړې ده. په حقیقت کې د روسیې د انرژي په بایکاټ کې د بایډن د دولت اقدامات چې امریکا ته د تیلو یوه صادرونکې بلل کېده او په نړیوالو تیلي بازارونو کې د انرژي د بیو زیاتېدا په نتیجه کې په امریکا کې ګرانی زیاته شوې ده. اوس بایډن د دې پر ځای چې ځان د روسیې د بایکاټ په وجه ورټي د تور ګوتې پوتین ته نیولې ده. په عین حال کې چې ماسکو هیڅ وخت واشنگټن له لورې د خپل تیلي بایکاټ غوښتونکې نه وه. که په وروستیو میاشتو کې په امریکا کې د ګرانې زیاتېدا شمیرنو او احصایو ته یوه کتنه وکړو نو پوهیږو چې د جو بایډن د ادعا په پوټه دغه د ګرانې بهیر په یوکرین د روسیې له حملې مخکې پیل شوی، نو ځکه د ګرانې دلایل او علتونه د پوتین له اقداماتو سره تړاو نه لري. د 2021 کال په جون میاشت کې په امریکا کې د ګرانې اندازه 15.4% وه او په نورو راتلونکو میاشتو کې د کال تر پایه 9% ته رسیدلې وه. د 2022 کال په جنوري کې د ګرانې اندازه 9.5 او په فروری کې 9.9% زیاته شوې ده. دغه اندازه په مارچ کې 8.5، په اپریل کې 8.3 او په مئی میاشت کې 8.6% ته رسیدلې ده. په دا ډول دا خودنه کوي چې د بایډن د ادعا په پوټه په امریکا کې د ګرانې د زیاتېدا علت نور مسائل دي.
په حقیقت کې په امریکا کې د ګرانۍ لټونه د روسیې له اقداماتو وراخوا دي. په اوسنی وخت کې د امریکا اقتصاد د وړاندې کولو او غوښتنې ترمنځ د انډول د ګډوډېدا په تېره بیا د کرونا له امله د منفي اقتصادي اغیزو او د بیو د زیاتېدا په علت ده چې دا موضوع له 1991 کال راهیسې بې مخینې ده. د کاهګانو له لورې د غوښتنې زیاتېدا له یوې خوا او د شیانو نشتوالی له بلې خوا د دغه هیواد اقتصاد تر دباو لاندې راوستی دی. اقتصادي کارپیژاندې په امریکا کې د اوسنۍ ګرانۍ یو بل عامل د راتلونکي انفلیشن په اړه د مصرفونکو د تمو په اساس د بیو د زیاتېدا لپاره د زمینې شتون بولي. د سیاسي چارو کارپیژاندې ماکس کایزر وای په امریکا کې د کور او اساسي شیانو د بیو زیاتېدا خي چې په دغه هیواد کې د ګرانۍ له هغه څه ډیره ده چې فدرال ریزرو وغواړي خلک ترې خبر شي. د امریکا خلک هیلمن وو چې له کورونا وروسته به د اقتصادي فعالیتونو په بیا پیلېدا سره د هغو مالی او اقتصادي حالت ښه شي، خو اوس چې ګرانۍ ډېره زیاته شوې ده خلک یې ناهیلي کړي دي او د انفلیشن اوس د بایډن لپاره هم په جدي ستونزې بدل شوې دي، ځکه چې دا چاره د 2022 میلادي کال په نومبر کې د کانګرس په منځ پړاو انتخاباتو هم اغیز شیندلی شي چې دا به د ډیموکراټانو په تاوان وي، ځکه چې د امریکا خلک باید د اوسنی ګډوډ اقتصادي حالاتو ذمه‌واره وبولي.
په امریکا کې د ډزو ګڼو پیښو د پام وړ زیاتېدا په ګرمو وسلو سره د تلفاتو ډېرې ده. د سپینې ماڼۍ د چارواکو بې پامي او د وسلو د لابیو دباوونه د دغه هیواد د خلکو د اعتراضونو د زیاتېدو سبب شوي دي. په دې لړ کې د امریکې په لسګونو زره کسانو د خالی په ورځ د هیواد په مختلفو ښارونو کې د سلګونو لاریونونو په ترسره کولو سره په وسلو سره د تاوتریخوالي د کنټرول لپاره د قوانینو د تصویبې دا غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکي وایي دغه غونډې په تیره بیا په واشنگټن کې د دغه هیواد د سیاسي مشرانو لپاره جوت پیغام لري او هغه ده چې ستاسو انفعال امریکایان وژني. معترضان له امریکایي چارواکو غواړي چې د وسلوالو تاوتریخوالو پر ضد چټک اقدامات وکړي. دا مظاهره لدې څو اونې ورسته تر سره شوې چې په ټکساس کې په یو خوونځي کې په مرګونو ډزو پسې د 19 ماشومانو په شمول 21 کسان ووژل شول. لدې مخکې هم د نوې امریکا د تحقیقاتو مرکز په یو ریپورت کې ویلي و چې په امریکا کې ورسته ډله ایزې ډزې د ملي امنیت د بیا تعریفولو د ضرورت ښودونکي دي.
وسلوال او مرګونی تاوتریخوالی په امریکا کې په یو مهم داخلي مشکل بدل شوی او اوس د امریکا د حکومت او پولیسو له کنټروله وتلې دي. امنیتي کارپیژان دی باور دی چې هغه څه چې د امریکا داخلي امنیت ګواښي نړیواله ترهګري او یا بهرني ګواښونه نه دي، بلکې سپین پوستې برلاسي غواړي ډلې او له ګرمو وسلو د پراخې استفادې په شمول د تاوتریخچنو کړچارونو زیاتېده او د ډلې ایزو ډزو پرله پسې پیښې د امریکا د ټولنې لپاره حقیقي ګواښونه بلل کیږي. د واشنگتن پوسټ ویب سایټ د راپور د دې خودنه کوي چې د امریکا په شونځیو کې د ډزو د کوونکو د عمر اندازه کمه شوې ده. په هغوی کې زیاتره له 13 کالونه کم عمر لري او اوسط عمر یې یوازې 14 کاله ده. زیاتره کسان احساس کوي چې دغه ستونزې د امریکا په ټولنه کې ژوره جړه کړې ده. په امریکا کې تقریبا 400 میلیونه میله وسله موجوده ده چې د دغو هیواد له نفوس ډیره زیاته ده، او د امریکا کابو نیمایي غټان وایي چې په خپلو کورونو کې وسلې لري. ماشومان په خپلو کورونو کې دغه وسلې ویني او زیاتره پکې په دې نه پوهیږي چې دغه وسلې څومره خطرناکې دي. د ځوانانو په لاس د دغو وژونکو پیښو له ویرې سره سره د امریکا د وسلې صنعت له هم پانګوالو ته د ځوانانو له پروګرامونو د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکوي. دا حیرانتیا خبره نه ده چې پرله پسې د خلکو په وژل کېدو سره ډېر خلک دغه شان نظر نه لري. د دغو ژورو تقسیم بندیو په میانځ کې ځینې کارپوهان ژورو جوړښتي ستونزو ته اشاره کوي چې د هر ډول معناداره بدلون د راتلو مخه نیسي. د وسلو ملاتړي په دې وروستیو غمیزو هم نه دي خواشینی شوي چې ټینګار لري چې غلطي د وسلې نه ده.
د امریکای مرکزی بانک د شورو په ورځ په امریکا کې د ګټې یا سود اندازه 0.15% زیاته کړه چې له 1994 کال راهیسې په دغه هیواد کې د ګټې تر ټولو لوړه اندازه ده. د فیډرل آزاد بازار کمیټې وویل د بانک د پای ګټې محدوده له 1.15 تر 1.15% زیاتوي، چې دغه زیاتېده د تیرو ګټو په نسبت 0.15% ته زیات شوی دی. دغه کمیټې په یوه بیانیه کې جوته کړې ده چې په یوکرین د روسیې 13 ستر اقتصادي او انساني مشکلات درلودلي دي. دغه جنگ او ورسره اړوند پیښې په ګرانې ډېر دباو اچوي او د نړۍ په اقتصادي فعالیتونو اغیز شیندي. پر دې سربیره په چین کې له کورونا سره اړوند قرنطینه کېدل به احتمالاً د تامین لړۍ ګډوډې لا زیات کړي. 13 میاشت د بی د ودې اندېښمنونکې زیاتېده پسې په امریکا کې د ونډو بازار یعنی سټاک اکسچینج سکوت وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن په داسې حال کې چې د انرژي په شمول له مختلفو کړکېچونو سره مخامخ دی، د هیواد سترو تیلي شرکتونو ته په یو لیک کې له هغوی وغوښتل چې د تیلو، ډیزلو او نورو اړوند محصولاتو تولید زیات کړي تر څو د سونګو د بیې له زیاتېدونکي بهیر سره مقابله وکړی شي. د امریکا ډیموکرات ولسمشر جمهوری غواړي د بیو د کمولو خنډ اعلان کړی دی. بایډن ویلي چې بیې تر اوسه ډېرې لوړې دي. جمهوری غواړي د لګښتونو د کمولو لپاره زما د طرحې د اجرا مخه نیسي. کورونا کمه شوې خو د تیلو بیه زیاته شوې ده. زمون کار پایته نه دی رسیدلی. هغه د جمهوری غواړو په تورنولو سره زیاته کړي چې جمهوری غواړي په کانګرس کې د معمولی کورنیو د لګښتونو د کمولو لپاره زما د پروګرامونو د مخنیوي په موخه خپله ټوله هڅه کوي. په همدې دلیل ده چې زما پروګرام نه دی تمام شوی او نتیجه هم نه ده ترلاسه شوی.
قدرمنو اوریدونکو، امریکا چې نن سبا د یوکراین د جنگ د دوام او د روسیې د انرژي د بایکاټ په دلیل د انرژي له کړکیچ سره مخامخ ده، د خپل ستراتیژیکو تیلي زیرمو څخه د میلیونونو بیلرو د آزادولو په لټه کې دی. د امریکا د انرژي وزارت د نای په ورځ ویل د بایډن حکومت د پخوانی طرحې د یوې برخې په توګه د تیلو د ستراتیژیکو زیرمو 45 میلیون بیلره تیل خرڅوي. د بایډن دولت د 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې هر ورځ به له ستراتیژیکو تیلي زیرمو 1 میلیون بیلره اومه تیل آزاد کړي او دغه آزادول به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. بایډن تیر کال هم د تیلو د بیې د زیاتېدا مخنیوي لپاره د دغه هیواد د ستراتیژیکو زیرمو د 50 میلیون بیلره اومو تیلو د آزادولو حکم صادر کړ. سپین ماڼۍ اعلان وکړ چې دا فیصله له چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او انګلستان سره په غژملتیا سره شوې ده. په امریکا کې د تیلو بیه په تاریخ کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې ده. دا زیاتېده دا بهیر د بایدن دولت لپاره خپس کې بدل شوی دی.
تهران رادیو مینوالو د بینقاب امریکا تر عنوان لاندې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام واورېده. په دې هیله چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.